د هرات د شندن ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د سلورو ملکی وګړو د وژلو په خبرګون کې مظاهره وکړه. د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نشوتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیلو یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت دریځ رامنځته کولای سي. او د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لښت لږه 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې له کبله ورک سوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې په نږدې راتلونکي به په چین کې د ورېښمو لار د بیا فعالول په هدف غونډه جوړه سي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته وویل چین غواړي پر هغه کوریډور یا اقتصادي دهلیز پانګونه وکړي چې له ګوادر څخه تر ګلګیت پورې رسیږي.
د ابریشمو د لارې د بیا فعالولو په سواد باندې هم په چین کې د یو په ښار کې غونډه جوړیږي چې په هغه کې به دغه کوریډور چې د ګوادر نه تر ګلګیت پورې تر دغه ځای پورې چینایان سرمایه گذاری کوي او ضمناً دغه د شمال لاره چې د ابریشمو لار ده چې دا د کومو مملکتونو نه تیریږي او کوم ښارونه سره وصلوي په دې اعتبار باندې به عملي نظریات ورکړل شي.
د ښاغلي الکوزي په خبره په دغه غونډه کې به د کابل ښاروال د بهرنیو چارو وزارت استازي او سوداګر هم ګډون ولري. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سش کال په فراه ولایت کې د هندوانو حاصله ډیر سوي او له درکه بزګرو ته زیاته اقتصادي ګټه رسیدلې ده. د دې وزارت ویان لطفلا راشد ازادي رادیو ته وویل په فراه کې سش کال د هندوانو او بادرنګو حاصله د تیر کال په پرتله یو نیم برابر زیات سوي دي. نوموړي وایي له فراه څخه د هندوانو بادرنګو او ترکاریو محصولات ایران ته هم صادرېږي. شاغلی راشد په فراه کې د کرنیز محصولاتو د زیاتوالي لامل د مسولو کسان لخوا بزګرو ته له طبیعي آفاتو څخه د مخنیوي او د کښت او کروندې د ساتنې لارې چارې په ګوته کړې. په کندوز کې د ورېښمو صنعتکاران سږ کال د جګړو له امله نه دي توانېدلي چې د ورېښمو د تولید په برخه کې خپل هدف ته ورسیږي. دغو صنعتکارانو ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا هم ورته د ورېښمو د تولید زمینه نه برابره سوې. د ورېښمو صنعتکاران د ورېښمو د چنجوي په روزنې سره د ورېښمو تولیدات کوي. د کندوز ولایت د کرنې ریاست د ورېښمو د څانګې مدیر عبدالستار سروري ازادي راډیو ته وویل جګړې، ناامنۍ او د مرستندوی موسسو نه همکاري په دې ولایت کې د ورېښمو د صنعت له منځه تللو اصلي لامل دی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ 55 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 56 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 503 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی ز ناجیه سپایم او تاسو ته به خبرونه کی نن د میډی زخم د میډی درد او لدی عمل د نورو را پیدا شو ناروغي په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. په ټولنړی کې او په ځنګړی توګه زمنګ ډیری هیوادوال د میډی ل ناروغي وسخه زوريږي چې په عامه اصطلاح د زړه سوځیدا هم بولي. د یو شمېر روغتیا متخصصینو په وینا د میډی زخم هغه وخت رامنځته کیږي چې د میډی داخلي پوښ د مقاومت او تیزابي ترشحاتو ترمنځ ډول یا تعادل خراب شي. په نتیجه کې د هضمي سیستم دفاعي عوامل ګډوډیږي او د میډی زخم یا ټپ رامنځته کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره پوهنمل عبدالحنان خوشحال صافی د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب را سره دی چې په دې اړه به موږ تاسو معلومات راکړي. تاسو اوریدونکي هم بلګه کولای شئ چې بیا ټلیفون وکړئ د خبرونې ته. خو لومړی ډاکټر صاحب ته خراغلاست وایم.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل وروسته د دا الله جل شانو د سنا او درود په سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زینه تاسو ته او تاسو لاره د خپل هواد خلق ته بهر کې دي که داخل کې دي خپل نیکی هلی او سلامونه تقدیموم.
ډیره زیاته مننه دوستانو، تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې هم ویم چې کولی شئ خپرونې ته ټلیفون وکړئ. 0999215 او بله شمیره مو ده 0992215. یادونه کوو چې نن ډاکټر صاحب د معدې د زخم او د معدې د درد په اړه تاسو ته معلومات درکړي. د خپرونې په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي چې معده څنګه سالمه وساتو.
میده خود تاسو ته عرض کوم چې د هضمي سیستم یو ډیر عمده برخه ده. موږ تاسو ټول غذایي مواد وخت چې خورو نو وروسته د خولې او مریضي نه معدې ته ځي. میده په اول قدم کې د وجود د غذایي موادو یو اخیستنځای ده. علاوه د دې چې یو مجاف ساختمان دی، یعنی یو خلا ده، نسبت نور مجرا د هضمي سیستم د لږ ارد دی، لوی دی او فراخه دی، لیکن څو حکمت دی. یو دا چې غذایي مواد اخلي مخکې د دې نه چې کولمو ته تیر شي، دلته توقف کوي، سکون کوي تر څو چې دا هضم شي، تجزیه شي، د جذب دپاره آماده شي. او بلی خوازین ظرفیت ډیر دی، غذایی مواد په لوی حجم یوارې کولمو ته تیریدل دا ناممکنه دی. که تیر شي نو یوازې د دې چې ګټه پیښه کړي نقص رامنځته کوي. نو دلته علاوه د دې نه چې دا یو مجاوب ساختمان دی، دا ډیر مغلق تعاملات دلته رامنځته کیږي چې کیمیاوي دغه کیمیاوي مواد چې په غذایي موادو یعنی مربوط غذایی مواد، هر نوع غذایی مواد چې معده ته داخلیږي، معده د هغه د هضم لپاره هماغه اړین افرازات کوي تر څو چې هغه هضم کړي. وروسته د هضم ځینې اسناشرط او یا ډیډونوم او جوجونوم او وړو کولمو غټو کولمو ته انتقالیږي چې د جذب لپاره او اطراح لپاره آماده شي. د وجود هغه ضروري یا اړین مواد وجود ته جذبیږي، غیر ضروري هغه اطراح کیږي. نو کله که غذایي رژیم په مناسب ډول په مناسب وقفو کې په مناسب اندازه موږ تاسو صرف کو یا ویخرو، نو معده د مشکلاتو سره نه مواجه کیږي، ځکه هغه معین ظرفیت لري او هغه خپله اندازه لري چې څومره غذایي مواد باید واخلي او هغه باندې کار وکړي. د یوې خوا ځینې دلته غذایي رژیم ارزښت لري، د بلې خوا ځینې نویت د غذا اهمیت لري چې څه رقم غذا باید وخوړل شي تر څو چې معدې ته نقص پېښ نه کړي یا د معدې دپاره یو اضافي بار نه شي. نو معده دغسې یو ساختمان دی. دغه مواد که زمونږ خلک غواړي چې معده سالمه پاتې شي، سالمه پاتې شي، نو زما توصیه ورته دا ده چې غذایي مواد دې په کم مقدار په لږو وقفو کې وخوري. د هر نوع غذایي مواد چې تاسو ته عرض کوم چې غذایي مواد په اساسي ډول درې ډوله دي، دې په څنګ کې درې نور جزوي مواد غذایي شته چې مجموعا شپږ کېږي. یو قندي مواد یا کاربوهایدریت دي، پروټین دی، او شحمي مواد یا غوړ مواد دي. دې په څنګ کې اوبه، معدني مواد او ویټامینونه، دا د وجود نور ضروري مواد دي چې په غذا کې باید واخیستل شي. هر ماده چې
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه به وروسته راشو. په بخښنې سره له زابل ولایت نه یو اورېدونکی لرو، د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. وعلیکم
السلام.
ډاکټر صاحب نه خو ته خاصه پوښتنه نه لرم، خو که د خپل کټنځای په اړه دوی ماته معلومات راکړي کېدای شي وخت کې مراجعه وکړو.
معلومات بدر کی منال ٹیلیفون نہ
مسکور ودان خیر ہے.
اعظم مخ کې ناجی جان تاسو ته معرفي کړم چې زه د کابل پوهنتون استاد یم، په داخله درس ورکوم او په علی آباد داخله سرویس کې. که زما دندې ځای خو همدا دی او شخصي کتن ځای کې تاسو هدف یې، نو زه په کلله پشته کې نشارو علی بلاکو مخې ته دلته زما مینه خان.
بله دوستانو، تاسو ته یادونه کوو چې روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې نن د معدې د زخم، د معدې د درد په اړه غږیږو او په دې اړه تاسو ته ډاکټر صاحب معلومات درکړي. تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او ډاکټر صاحب نه مستقیما خپل پوښتنې مطرح کړي. کریم له زابل ولایت نه لکه چې په اړیکه کې ده، له هلمند نه مهرباني وکړئ.
سلام ته دی علیکم روره. سره د دې چې ستا آواز ډېر واضح نه و، خو زه چې فکر کوم ستاسو سوال همدا و چې پوزه د وینې کیږي او د دې په مورد کې مشوره غواړي. نو د پوز وینې کیدل وروره ډېر عوامل لري. ځینې عوامل یې په داخل خپله پوزه کې دي په موضوعي ډول، او ځینې نور عوامل دي چې په داخل پوزه کې مشکل نه وي، نور وضعیت کې مشکل موجود وي باعث د پوزې د وینې کېدو کې. نو بهتره خو دا ده چې تاسو هلته که د داخلي یا د غوږو پوزې او ستوني ډاکټر سره خپله مشوره وکړي، نږدې ډاکټر سره یا کلینیک او شفاخانه که موجوده وي تاسو مراجعه وکړئ چې ستاسو پوزه هم وګوري واره، او که پوزه کې مشکل نه وي نو بل علت ولټي پیدا کی، ځکه دا یو ډېر موضوع ده چې د دې عوامل بیخي ډېر دي. نو زه د نشم کولای چې مخکې د نشتا وګورم او د صرف د تلیفون د لارې ستا تشخیص او معالجه درته ووایم.
بله ډېر مننه دوستانو.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
اول محترم او محترم یا محترم د کرف صف ډېر مننه کوم چې موږ لپاره د پروګرامونو جوړو وی او موږ خدمت یې څنګه نه ځنګو علي دي او زه د خپل نرم کله چې زه شي دې خبر مخرم نو هغه وخت ما استفراق راځي او یې خوږي نو د سوچي چې پراکو نه کومه یا زه نه سمېږم، او کله چې بیا پراغه باندې برنده یا چې سی وڅم نو بیا هغه تکلیف نه راپي، یعنی که وخورم ام اب پنی پراکوم او که چې سی وڅم، اما که هغه که چې زه برنده چې څه هغه دی بیا مشین راپي زه کوم کله زما نه یو پښتنه او بل پښتنه دا د چې پروژې کې د څنګه غره روان ده. نو دا هغه د فارغ د ټول شت پروژې مات اول چې شروع خو د میډیا د فارغ
ان شاء الله پر یاره به ډاکټر صاحب تاسو ته مفصل معلومات درکې. ډېر مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
او ګرانه وروره، دغه اول توشخ مې درته دا چې دغه مشروبات کوم چې په بازار کې خرڅیږي د کیمیاوي مواد دي، زه خپل د یو ډاکټر په هیڅ خوول توصیه مې درته انداز چې کوشش وکړه چې دا استعمال نه کړي، ځکه په هیڅ وجه د انسان صحت ته ګټه نه لري، نقص لري، ځکه دا ټول کیمیاوي مواد دي او صرف خواږه کړي دي چې او رنګ کړي دي چې خل خپل ګټه د پاره تجارت کار کوي. نو متاسفانه او د شودو متوسه مې چې تاسو ویل چې د شودو په مقابل کې ته یو عدم تحمل، دا د طبي لحاظ د عدم تحمل وای، دغه عدم تحمل دا بعض خلقو کې په طبي او ذاتی ډول موجود وي، د شیدو په مقابل کې چې هغه طبي اصطلاحات به پریږدم چې یو تعداد انزایمونه دي چې هغه د بعض انسانانو په وجود کې نشته. د لاکټوز کوم ماده چې په شیدو کې ده هغه نشي هضمولی، عدم تحمل ورسره لري. نو ستا دپاره بهترینه لاره دا ده چې کوشش وکړه چې که چیرې ډېر تکلیف درکوي خو شیدې مه خوره. بیا که فرض کوو چې ستا دپاره اړینه وي چې شیدې وخورې او د دې نه د چاره نه یي، نو زما توصیې ته ښه په دقت غوږ ونیسه چې ترتیب درته وایم، هغه رقم وکړه، انشاءالله تکلیف نه ویني. د هغه کسان چې د شیدو په مقابل کې عدم تحمل لري، د هغې دپاره لازم داسې ده چې دفتن دې ډېر مقدار شیدې نه خوري. په اوله ورځ یو قاشوغه، په دومه ورځ دوه قاشوغې، په درېیمه ورځ درې قاشوغې، یعنی هر ورځ یو قاشوغه شیدې د یوې قاشوغې نه شروع کړه. دا د مستو کومې قاشوغې چې دي، په دغه قاشوغه باندې د یو قاشوغې نه شروع که، هر ورځ یو قاشوغه پې اضافه کوه تر څو چې یو ګیلاس او دوه ګیلاسو ته ورسی. که په دې ترتیب باندې ته د شیدو استعمال شروع کې او یو ګیلاس دوه ګیلاس ته ورسی، انشاءالله خدای مهربان ده چې تاسو ته به تکلیف نه در رسی. او میرانډا او پیپسی او کولا دا شیانو سره مه خوره چې هغه خپله ګازونه دي او کیدلی شي چې ستا په سیستم کې کوم تکلیف هم موجود دی د اسید په لحاظ یا د تیزاب په لحاظ، نو هغه نور هم زیاتوي. د دې نه خو بیخي ډډه وکړئ. پاتې شو شیدې، د شیدو طریقه استعمال دغه ده چې ما تاسو ارزو کړم.
بله، یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ، له زابل ولایت نه. مهرباني، السلام علیکم. السلام علیکم.
نو ډاکټر صاحب سندستانه ده؟ د میډیا بارا کې ده کنه؟
بالکل، د میډیا پاړه ده خبرونه.
او نو میډیا بارا کې په کور کې چنانو په میډا کې درد دی، بس خو خې ده چې لمبا کې غاغې بس دې څه کې پرایي ګوري په خپل کول نه نسی. او دا چې دی واسي وې بس خو اجنه دې تکلیف پر مشکل ده چې په پیسې څنګه غوړ وې نه بس خو کړی بس بیا کوم شی وخوري وته په راته ورځې په روس کې نیمه ګولم نه خوره لې شو خو دردونه کیږي دا مشکل.
سو کلند
تقریبا خلونو نه کوم د 20 کال عمر دی زنانه دی
مرګیت کړو چې
بالکل په دې اړه معلومات درکې ډاکټر صاحب مهرباني.
او د خورکی ته زما توصیه اول امداد چې هغه غذایي مواد چې مخارج دي چې ځینې نومونه درته اخلم امداد نه خوري، یو لکه دغه زموږ استاد خلک ګوډه ډېر استعمالوي، او دغه ګوډه چې د خصوصا پاکستان نه راځي، دا اکثره بعضې کیمیاوي مواد دي لکه سکرین په نامه یو ماده ده، د دې په خاطر چې خوږی کې هغه پکې ګډوي، او دغه ماده د معدې تیزاب ته ډیر زیات نقص لري. د غشا مخاطي د یا داخلي فرش د معدې تخریشي تیزابونه تحریکوي او بیخي ډیر مشکلات پیښوي. نو اوله توصیه مې او دغه کیمیاوي مواد په بعض نور غذایي موادو کې لکه په بازار کې کلچې، کیک، روټ، بسکیټ دې کې ګډوي، نو دغه غذایي مواد د خورکۍ ته زما توصیه هم داده چې دا به نه خوري. او نور طبیعي ذاتي غذایي مواد چې مخارش دي او تیزاب د معدې تحریکوي لکه مرچ، خام پیاز، یخې اوبه، دا آیس کریم چې اوس ډېر زیات رواج شوی، دا بله یو فاجعه ده چې دې ملک کې رایج شوه، دغه شیریه خوشاله کې دغه سکرین ګډوي د لذت دپاره، او د خلقو صحت ته توجه نشته، فقط د خپل ګټه په نظر کې ده. نو دغه سکرین ماده ثابت ماده ده چې د انسان خصوصا معدې ته د معدې کې د تیزابو تحریک او د غشای مخاطي د تخریش او تخریب دپاره مضره ده. نو دغه غذایي مواد چې ما تاسو ته نوم واخیسته دا به نه خوري، یو. دوم دا چې دا خورکۍ ته بل توصیه داده چې غذا په وقفو خوري لږه به خوري، یعنی یوازې د دې چې درې وخته غذا وخوري دا د شپږو وخته خوري خو لږه لږه. او په دې غذایي موادو کې به یخې اوبه، مرچ، خام پیاز، ترشي دا به نه وي. او هغه نور غذایي مواد لکه کیک، کلچه او بسکیټ، دا خصوصا دا پاکټي غذایي مواد چې په بازار کې تیار د خارجي وادو نه راځي، اوله کې چې زموږ خلخوري خوند ورکوي، لکه دا چپسونه او پاپړو، دا ځینې نور غذایي مواد دي چې په پاکټونو کې تیار کنسروا راځي، دغه به نه خوري. او ضمناً طبي مواد لکه مرچ، خام پیاز، یخې اوبه، دا چې ما وویلې دغه به نه خوري. او غذا به په وقفو خوري، لږ لږ به خوري. او د استراحت دپاره بله توصیه زما دا ده چې په ښي اړخ د کوشش وکړي چې ویده شي، او بالغ دې لږ جګ کړي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی له ننګرهار ولایت نه، السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډیره زیاته مننه، دغه موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ چې ستاسو غږ سم راشي. مهرباني. بالکل سره
دا په خبر د پونه شو ورو را بیا یې وای.
بالکل ساسي غاک سيده ميرا بني.
روزمره ما د څه د څه چې زو د شپې مو د پیګه ما د ما څه مې څه په ځای یو ځم ټو پر کړم او خو ته چې کوم ورته دی وخت یو ځم ما څه
ګران وروره، ستا په پوښتنه زه پوه شوم. دغه جټکه ورکول دا د معدې د مرضونو خاصیت نه دی. تاسو فکر کوئ چې دا به د معدې علت وي؟ دغه د جټکه د معدې له تاثیره نه ده. تاسو کولای شئ چې د نږدې ډاکټر سره خپل د نږدې نه مشوره وکړئ. دا تر ډېره حده یا په تنفسي یا قلبي او یا هم تر ډېره حده په رواني او عصبي ناروغیو کې دغه مشکل لا پیدا کیږي. نو که تاسو وکولای شئ چې کابل ته راتلی شئ، زه ستاسو خدمت کې یم. او که تاسو راتګ مشکل وي، د خپل نږدې محل او محیط کې د یو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سره خپل مشوره وکړئ چې تاسو د نږدې نه وګورئ، تاسو مشکل اول تثبیت شي، تشخیص شي، بیا به دوا درکړل شي. او دا د معدې خاصیت نه ده وروره، د معدې ناروغیو دغه جټکه دا خاصیت نه ده. تاسو اتمن غلطه کړې ده.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په خبرونه کې پوهنمل عبدالحنان خوشحال صفای د کابل د طب پوهنتون استاد او د علي آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب را سره دی چې تاسو ته د معدې د درد او د معدې د زخم په اړه معلومات درکړي. یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام و احترامات من اجمل کلر ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم.
وعلیکم السلام.
دا څه معنی دا سوال دی چې کله ډوډۍ خورم نو هغه په هغه مشکله کې ورته کیږي او مې دمه په شي نه ما دا نه ډوډۍ سره په شي چې یو قسم دا خېټه مې چې دا کیږي کوم څه ګیس ونی شي دا دې نه چې تکنیک نه یو او بل نه چې کله چې مزل کوم تاسو موږ په دې مده باندې درې دي دا په دې مزل کومه خپل خصوص دې کوم چې به دې دې چې په دې درځي موږ په مده باندې درې دي په دې څه بحث معلومات راځي.
که ډاکټر صاحب تاسو نه کومه پوښتنه ونه لرئ نو تاسو ټلیفون اړیکه پرې کړئ او ډاکټر صاحب معلومات درکړي.
ګران وروره، دغه مشکل چې کوم تاسو ویلې تر یو حده پورې د هضمي سیستم په ناروغیو پورې اړه لري، تر یو حده پورې د هضمي سیستم په ناروغیو اړه نه لري. چې هغه جمله کې تاسو ویل چې د غذایي مواد چې اکثره خوري تاسو په معده باندې بوج راځي او تا تاسو تکلیف کي او بعد نفخ او بعد رامسته کي دا د هضمي سيستم په ناروغي ده او تر ډېره حده د معدې نه بلکې د کولمو د ناروغيو مشکل ده. په ځینو وختونو کې کېدلی شي معده کې هم همدغه خصوصا که هغه کسان چې د معدې قرحه ولري د معدې په د غذایي موادو د وتلو په منطقه کې چې هلته پیلور ورته وي چې معدې نه غذایي مواد وزي اسناشرته داخلي کې دلته یو طبي تضایق موجود ده، یعنی مجرا تنګه ده. دغلته که قرحات رامنځته شي او د قرحات د التیام جوړېدو نه وروسته دا ځای تنګي نورم تنګېږي، نو کله چې غذایي مواد یو ناروغ خوري بیا احساس د دمش او د ناراحتي کوي په معده کې، ځکه مواد غذایي مواد نه تخلیه کیږي صحیح په معده کې باقي پاتې کیږي، ځکه تکلیف باعث کیږي. او تر ډېره حده چې زما شخصي تجربه ده، زموږ هیوادوال د کولمو په پرازیتي ناروغیو باندې تر ډېره حده په دې خاطر چې حفظ الصحه نه مراتېږي دې هېواد کې، اناتو پرازیتونه ډېر دي، دا هغه نو غذایي مواد صحیح نه دي پرازیتي ناروغي. نو د دې ښه مشوره زما همدا ده چې دا مواد غلطه دي، باید یوارې ټس شي، وکتل شي چې هلته کوم پرازیت پکې موجود دی، د هغه تداوي وشي، ستا دغه مشکل انشاءالله رفع کیږي. او که چیرې په دې رفع نه شو نو معلومدار همدا ده چې مخکې ما چې کوم مشکل د معدې درته ویلي دغه مشکل دی، دا نو بیا کېدلی شي چې تاسو د داخله ناروغۍ او متخصص سره په نږدې نه په مشوره کې شئ چې هغه تاسو وګوري چې ایا تاسو رښتیا هم په سابقه کې قرحه تېره کړې نه ده تېره کړې، تضایق د پیلور شته نه شته، چې تاسو دا مشکل چې ښه ده دا ده چې په وخت سره د دې غمخوري وشي چې آینده تاسو دا خدای مکړه که دغه مشکل وي بیا نور هم تاسو پازوئ چې په وخت سره غمخوري وشي بهتره.
بلې، یو اوریدونکی له کندهار ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
په خوردورو باندې اختر په نشي مواد باندې نو دی وايي چې دا تاسو ما ده مشوره ده زه نه وکړم دا د نشي په سوال کې ما سره مرسته وکړي کنه چې دا په دې دې ډول باندې څنګه تاسو یا څلو تاسو چې نه وکړم چې ما بدن څو دې نو دا به ما سره فرغه نشي په سوال کې کومه کوټه او کجا نه وځي
نه ورور، دا د وینې ایستل د نشه یي موادو په ترک او یا پرېښودلو کې هېڅ رول نه لري، دا یو غلط عقیده ده که چا تاسو ته ویلي. نو د هغې خپل خاص میتودونه یا تخنیکونه او لارې دي چې تاسو د متخصصو ډاکټرانو چې په دې زمینه کې کار کوي هغې سره په مشوره کې شي دا پرېږدي. په اول قدم کې خو زما مشوره درته دا ده چې دا هر څوک چې دی دا ورور که قوي عزم و اراده ولري ترکې کې د ټولو نه ښه لاره یې دا ده. او که چیرې فرض کوو اراده یې ضعیفه وي، قوي عزم څښتن نه وي، نو بیا دا به د یو ډاکټر ته ضرورت لري چې دا ډاکټر تر کنټرول لاندې دا خپل نشایي توکي پرېږدي. نو په کابل کې خو د دې مراکز شته، زه نه پوهېږم چې تاسو په چلته په دې اړه یا په دې اړوند متخصصین یا مرکز د نشه یي توکو شته که نه شته. نو ښه دا ده چې تاسو د اړوند صحي مراکزو سره په تماس کې شئ چې تاسو سره کومک وکړي.
بلې دوستانو، د خپرونې همدلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه